کړم شه دا مشال ریډیو دا ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هر کله ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په روان خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رڼې نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خو اډمبي د دې وخت خبرونه اورو د پښتون ژغورن غورزنګ غړي وایي چې نن ماسپخینې په جمرود ریګیل المکی یو وار بیا خپل پنډالونه ولګول او خیمه پورته کړې دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا خزینه کارکونکو نن په پیښور کې د خپل ملازمتونو د پخولو او تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي پرلت پیل کړی دی. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې بیګا شپې په بیروت کې په یو اپارتمان د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې نن ماسپخینې په جمرود ریګیل المکی یو وار بیا خپل پنډالونه ولګول او خیمه پورته کړې دي. د پی ټی ایم د خیبر ضلع مشران وایي چې د جمرود کوکی خیل قوم د مشر ملک نصیر احمد کوکی خیل د باړي سیاسي فعال خان ولی افریدي او یو شمیر نورو قومي مشرانو او ځوانانو په ملاتړ د پی ټی ایم غړي ریګیل المکی هغه انتظامی کیمپ ته ورداخل شول کوم چې پرون مازیګر پولیسو ویجاړ کړی وو. پرون پولیسو په هغه کیمپ کې په موجودو کسانو اوخ کی بیان کی گیس هم کارولی وو. میگا شپې د پی ټی ایم غړو د نور زلون راغلو ملمنو په ځای حجرو کې شپې کړی دی او اوس بیا خپل کیم ته رسیدلی. ځای قائم مشران ویلی دي چې دوی به د اکتوبر په 11 نیټه د پښتنو قومي عدالت په نامه را بلل شوی جرګه کامیابوي او که پولیس پر بیا تیری وک نو دوی به مخه نیسي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا خزینه کارکونکو نن په پیښور کې د خپل ملازمتونو د پخولو او تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي پرلت پیل کړی دی. مظاهره چاند د صوبایي اسمبلی مخې ته راغونډ شوي. د شاهین هیلت ورکرز تنظیم عمومي سکرتر عشرت ملک نن مشال لیډو ته وویل چې په ټولو صوبه کې له 400 زیات خزینه کارکونکي دي او له کال 2014 راهیسې په عارضي کنټریکټ نوکریانې کوي.
او همیشه چې کلم پروجیکټ سٹارټ کیږي نه هغه 3-5 بعد هغه ریګولر شي، لیکن د دې 10 شو خو د دې ریګولایزیشن نشته دی. دې سره سره چې دې ریګولایزیشن نشته دی د دې تنهاګانې هم بند دي. ته 5 میاشتو د دې تنها بنده او د یو کال ایریا ری بندې.
صوبایي حکومت د روغتیا خزینه کارکونکو د غوښتنو په اړه لسنه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د روغتیا په څانګه کې یو شمیر اصلاحات روان کړي دي. د شمالي وزیرستان د اتمانځي جرګې نن په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. مظاهره چانو د سپتمبر له 1 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی دی او د بنو غلام خان لارې تړلې ده. دوی په وزیرستان کې په سرکاري ملازمینو غږ کړی دی چې دفترونه وتړي او د دوی سره په احتجاج کې شریک شي. د اتمانځي جرګې احتجاج او سرکاري دفترونو سکولونو کالجونو تړلو اعلان په جواب کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم ټولو حکومتي دفترونو ته یو لیک استولی وو او دا یې نامناسب اقدام او په سرکاري چارو کې مداخلت بللی وو. مرستیال کمشنر نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د ټولو سرکاري دفترونو انتظامی او امنیتي ادارو چارواکو دوري کړی دی او سرکاري چارې روانې دي او هیڅ چاته به اجازه نه ورکي چې قانون په لاس کې واخلي. سبا په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه را جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا 100 هیوادونو استازي برخه اخلي. د روسیې په ګډون د ماسکو د فارمیټ یو شمیر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې فعالیت ته اندېښمن دي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخرو ویلي دي چې د اکتوبر په 4 بعد د افغانستان په اړه د ماسکو فارمیټ شپږمه غونډه جوړه شي. د ماسکو فارمیټ د کال 2018 په دسمبر کې پیل شو چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوندو مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناورې. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې بیګا شپې په بیروت کې په اپارتمان د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ حکومتونه لغه هیواد څخه د خپلو وګړو د ایستلو هڅې کوي. اسرائیل په لبنان کې د حزب الله ډلې پر ضد ځمکني برید په لټه کې دی او په عین حال کې په غزه بریدونه کړي چې پکې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. امریکا حزب الله تر هغه ډله بولي. د اسرائیل فوج ویلي دي چې د لبنان په جنوب کې 8 پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اکتوبر په 2 په منځني ختیځ کې مخ په زیاتېدونکو شخړې د حل لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. او یو خبر د لوب پاړه باندې د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمنز د شل اوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن د اکتوبر په درې منېټا پیل شوې ده. دغه سیالي چې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي، دوبه او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي، لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو کې سره ویشل شوې دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنز ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. دغه راز په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسټرالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوي دي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریده، او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په ولس غږ کړی دی چې د ټولو خنډونو باوجود د 11 اکتوبر په لویه ولسي غونډه کې برخه واخلي.
چې هیڅ نه په پایدل را روانېږه، د خپل ځان را رسوا. د ننګ میدان په خیبر کې دی، د ننګ میدان کې به انشاءالله ورته ولاړو.
د ترهګرۍ د مخنیوي اداره وایي چې روان کال په خیبر پښتونخوا کې 1,792 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي.
د نوې چپې د مخنیوي لپاره د ادارو، د سکیورټي فورسز، د پولیس ډای په مینځ کې هغه شان کوارډینیشن نشته څنګه چې دعوه کیږي.
او د منځنۍ جرګې په شمالي وزیرستان کې د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج ته دوام ورکړی دی. د سیمه نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره زمونږ وړومبی موضوع ته د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اکتوبر په 11 وربلل شوې قومي عدالت لپاره پر کیم د پولیسو لخوا کاروایی شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب ویلي دي چې د پی ټی ایم په کیم کاروایی د وفاقي حکومت په وینا کړې ده. د پی ټی ایم د غړو وینا ده چې د دې حالاتو باوجود به خپله جرګه کوي. زموږ همکار وسیم سجاد په خیبر کې د غورځنګ له ځینو غړو سره د جرګې د تیاریانو او د پولیسو د کاروایانو په اړه خبرې کړې دي. راځئ چې په دې راپور کې واورو.
زه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا وربلل شوی قومي عدالت چې کوم په 11 اکتوبر کېدونکي دی، د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ورته وربلل شوی وو، پر هغه پنډال کې ولاړ یم. د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا په مبینه تور باندې دا ویل کیږي چې له خیبر پښتونخوا پولیسو پر دغه پنډال باندې دوه واره ټیک ډاون کړی دی، او دلته چې کوم ټینټونه دوی لګولي وو هغه یې سیزلې دي، او پر دوی باندې د اوخ کې بهونکو ګیس چې دی هغه کارولی دی. خو دوی وایي دوی چمتو دي چې له 11 اکتوبر قومي عدالت به په هر صورت په خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې لګوي.
زاکیم خان وزیر یم، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی یم. د زموږ د پنډال چې څونه هو ټینټونه موږ لګولي وو، نور انتظاماتو هغه وسول، خو دا فکر خبره دا ده موږ د جرګې لپاره یو ډیټا برابر ولا هم د پښتنو په خاوره چې څونه هم مسله ده، څونه هم د چا کورونه وران دي، دلته شهیدان شوي دي، دلته په وسایل باندې قبضه ده، داسې نور ډېرې ستونزې مسلې چا بلاک شناختي کارډونه دي. زموږ د نات وزیرستان ملګري دلته او کیمپونه لګولي وو، غاز د انتظامات پر هم د ډیټا راټول کړی وو. هغه هم د ځان سره وړي د سوي ده، دلته د ټینټونه ټول رانه وسول چې څونه وو، او د اوبو لپاره چې موږ کم د غاره وړي وي اټینکي هغه هم سوي دي. نو یوم داسې ورسره زموږ په ملګرو باندې مخامه ډزې وا ایکسپایر ګولۍ د شیلینګ د پاره چا مې استعمال کیږي، هغه دونه زهري لاوي چې ډیر خلک او ډیر ملګري ډیر زیات ورنه خرابو.
زما ابراهيم کامل نامه ده، د پی ټی ایم پی خبر غړې ما. پرون اي چا کوم حمله کړې و نو هغه نه زیات ملګري سار راټول شو بیا کیمپ لګولو. هغه پرون غرمې دی بیا حمله کړې او ډیر ملګري وتی خبري، خو نن دا د بیا تاسو ویني چې د اينه ډیر خلک راټول دي. څنګه چې مشر ویلي دا عدالت به لګي، نو دا ملګري اې د پاره چمتو دي. حوصله د پرون نجات لوړه ده، او دا عدالت په ان شاء الله په 11 تاریخ لګي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد سیف د شروع په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي ول چې د پښتون ژغورني غورځنګ په کیمپ کاروایی د مرکزی حکومت په حکم باندې شوې ده. هغه ویلي وو د داخله چارو وزارت د صوبې چیف سیکرټری ته د پی ټی ایم په اړه خط لیکلی وو. د دې راپور برابرېدو پورې وفاقي حکومت د یادې کاروایی په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، خیبر.
هم په دغه موضوع کې پاتې کېږو. اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشران وایي چې د اکتوبر 11 د لویې جرګې نه مخکې د خیبر پښتونخوا او سند په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او امنیتي ادارو د دوی پر ضد په لوی کچا کریک ډاون پیل کړی دی او د غورځنګ ګڼ شمېر مشران او پلویان نیولی دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا د شپې ناوخته په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دې هر څه باوجود له خپلو خبرو نه پشا کیږي او د اکتوبر 11 پښتنو قومي عدالت به په هر حال کې ترسره کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نیاز علی پراپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د اکتوبر 11 نیټه په خیبر ضلع کې د لوی جرګې لپاره د دوی تیاریانې په وروستي پړاو کې دي. د خیبر پښتونخوا او سند په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او امنیتي ادارو د دوی په ضد کریک ډاون پیل کړی دی او په ګڼ شمیر کې د غورځنګ مشران پلویانې نیولې دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د شپې ناوخته په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ویډیو پیغام کې ویل د جرګې وړاندې په ټول هیواد او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې پولیسو او ریاستي ادارو د دوی د غړو پلویانو په ضد کریک ډاون پیل کړی دی. نوموړي ویل چې دوی د خپلو خبرونو نه پشا کیږي او د 11 اکتوبر لوی جرګه به خامخا ترسره کیږي. منظور پښتین د غورځنګ په پلویانو او عامو پښتنو غږ کړی چې یاد جرګې لپاره دی خیبر ضلع ته ځانونه راورسوي.
نن ورځ دا چې څومره هم ملګري شرته وي هیڅ دیتا انتظار ما کوي چې ټولی ټولی به راځي، ګډ ګډ به راځي، نه څوک چې چارته هم دي. زه ګرځېدلی یم، هغه د شانګلې الایي تورهر نه واخله تر ټول پښتون بیلټ پره دا ځوانانه کې یو غوسوا چې هیڅ نه یې په پیدل را روانېږ. ته خپل ځان را رسوا، د ننګ میدان په خیبر کې دی، د ننګ میدان کې به انشاءالله ورته ولاړ وو. ژوند دی په بېغیرته ژوند نه، په سټیټ سر ژوند نه، په خپله خاوره د ظلم جبر مخ ته د سټیټ سر ګرځېدلو نه. والله دا دا د ننګ میدان هغه یوه ګنټه ژوند څه دی، هغه په داسې بې ننګه ژوند 3000 کاله نه هم بهتره دی.
منظور پښتین زیاته کړي پولیسو په خیبر کې راتلونکي جرګې په انتظامی کیمپ برید کړی دی، خیمو ته اور ورته کړی دی او د کیمپ ساتونکي یې ټپیان کړی دی. په دې اړه تر اوسه د خیبر پښتونخوا پولیسو څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په کورم ضلع کې د پی ټی ایم کوارډینیټر عمر چمکنی نامعلومه کسانو پورته کړی دی. د نوموړي رور عبدالحدی د اکتوبر په 2 مشال لیډیو ته وویل چې رور یې د 9 سهار 11 بجې د سدی سیمې څخه 4 وسلوالو له ځان سره وړی دی.
زمون غرور چې کوم دی عمر پښتون دانن سحر 10 بجې مسل افرادو کوم مسدی بازار دی د غي چوک ته غنه و چتکل نه کاپوش کسانو وکړل و چتکل نه اوسه پولیس پته نه لګی چېرې کوم ځای کې دی او په سحال باندې دی. نو په خپل زمو الحمدلله هیڅ سره هیڅ دښمنی نشته دی. خو عمر پښتون کوم دی دا د کوم پټیم منظور پښتون کوم تحریک ته دا د هغه کوارډینیټر دی د کور می
بلخوا د سدی سیمې تانی اس ایچ او فضل کریم بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی هم د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شوي چې عمر چمکنی پورته کړی شوی دی، خو دوی لا تصدیق نشي کولی ځکه چې د نوموړي په وینا چې د عمر چمکنی خپلوانو په دغه اړه تر اوسه پولیسو ته خبر نه دی ورکړی. د کورم سره تعلق لرونکي مدني فعال ابوبکر کورموال بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي په سیمه کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او بیا چې څوک د امن لپاره غږ پورته کوي هغه هم لا درک کیږي.
نو هغه صرف جرم دا و، هغه صرف ګناه دا و. هغه به د همیشه د امن خبره کوله، د قوم یو ولې خبره به کوله. او کوم 11 اکتوبر باندې قومي جرګه ده، د پښتنو جرګه ده، هغه د پرای خلکو ته دعوتونه ورکولو. نو هغه هم نن نامعلومه خلکو اوچات کو او اوسه پورې هیڅ اندازه نه کیږي.
په عین وخت کې د پی ټی ایم غړو په ټولنیزو رسنیو دعوه کړې ده چې په سوات کې د پی ټی ایم غړو د بشري حقوقو فعال علي حسن پولیسو له کوره پورته کړی دی چې لا روکته. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د کراچۍ پولیسو په 13-15 ورځو کې د ښار له بیلابیلو سیمو نه د پی ټی ایم 8 پلویان نیولي دي او په ضد د ترهګرۍ ضد مقدمې درج کړي دي. نور الله ترین په وینا چې د ستمبر په 20 دوی په منګاپیر سیمه کې د 11 اکتوبر خیبر لوی جرګې د بلنې لپاره غونډه وکړه او لدی رستو پی پولیسو کریک ډاون پیل کړی دی. نوموړي په وینا چې د کراچی پولیس لا هم د پی ټی ایم د غړو پلویانو په کورونو چاپی وهي.
خدا بده مرغ دلته پر موږ باندې پابندي ولګوله، د ریاست خوا د ادارو د خوا باقاعده موږ له خلک راولي رسو. موږ چې دویم پروګرام په سلطان آباد کې وکړي، په سلطان آباد کې بالکل د پولیسو د خوا موږ د پولیسو سره ډیر کمپرومایز وکړي، دا غو باوجود بیا هم فایرینګ شروع کړي، بیا هم انسوګیز شیلینګ او پدې کې زموږ اته ملګری گرفتار کړو. پدې کې زموږ د ضلع ویسټ کوآرډینیټر ملک اورنګزیب کاکړ چې ډیرې ژوبل کړې دي، ډیرې وهلې دي، ډیرې ټرچر کړې دي، او سم د لاسه یې برته موږ له حال راواسو چې په کراچی کې به ته یو قسم اکټیویټي نه کوئ، هیچ چاته به دعوتنامې نه ورکوئ. نو دغه حربي استعمالیي حکومت او ریاست دواړه.
بلخوا د سن حکومت د پی ټی ایم د تازه خبرو په جواب کې سنې دی ویلي، خو د کراچی پولیس وایي پی ټی ایم د مرستیال کمشنر له اجازه پرته خلک راغونډ کړي وو او چې پولیسو یې مخه ونیولا نو دوی په پولیسو ډزې کړي او خلک یې د پولیس او ریاستي ادارو په ضد د راپارولو هڅې کړي دي. د کراچی منګاپیر پولیسو تانی مشر ایس ایچ او غلام حسین قرائی بیا مشال لیډیو ته ویلي، پی ټی ایم غړو او ګډونوالو د یادې دستوري په مهال پر پولیسو ډزې کړي دي او پولیسو ګاډي ته زیان رسولې دي. دی وایي دوی په زور غونډه کوله، پولیسو دوی د غیر قانوني غونډې کولو، د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو کولو، خلک د ریاست خلاف راپارولو ته نه پرېښودل. نو دوی په پولیسو ډبرې ویشتلې، پر پولیسو یې ډزې وکړې او ګاډي یې مات کړې. بلخوا پښتون ژغورني غورځنګ دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره قانوني او سوله ییزه مبارزه به جاری ساتي. د کراچۍ ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې پولیسو او امنیتي ادارو لخوا د پی ټی ایم د پلویانو نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل کړې ده چې پی ټی ایم د اکتوبر په 11 نیټه په خیبر ضلع کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه رابللې ده. منظور پښتین ویلي د اکتوبر په 11 کېدونکې جرګه به درې ورځنۍ وي چې به پکې پښتنو په سیمه کې د روانې نامنۍ جبري لادرکیو او د پښتنو د وسایلو د واک د ستونزو د هواری او د یو شمیر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوس راځو د پاکستان سیاسي چارو ته. د پاکستان مرکزی حکومت د تیر سمودی رئیس د مخالف ګوند تحریک انصاف د احتجاج پر مهال ټولې لوی لارې وتړلې او د لاریون کوونکو نیولې پیل کړه. د تحریک انصاف مشران تور پورې کوي چې حکومت دوی ته د پر امن احتجاج کولو آئینی او جمهوري حق نه ورکوي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د مشرانو وینا بیا دا ده چې دوی چاته هم اجازه نه ورکوي چې په ملک کې ګډوډي او انتشار رامنځته کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ د 11 اکتوبر د جرګې لپاره په جوړ شوي کیمپ باندې پولیسو دوه ځله چاپی وهلې دي. شنونکي وایي چې د سیاسي اختلاف نه زغملو د طریقه د مل دپاره ډېره تاواني ثابتې دي شي. راشد خټک په دغه اړه تفصیل راکوي.
د پاکستان په سرخار، اسلام آباد او د پنجاب په ډیرو خاورنو کې د جریمي قانون یو سل څلور څلوېښتمه ماده پلی شوې ده چې تر مخه یې له څلورو جاتو کسانو ته په یو ځای د غونډېدو اجازه نشته. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت دوی احتجاج کولو ته نه پرېږدي، لارې بندې کړې دي او پولیس ته دوی د ګوند غړي نیسي. د تحریک انصاف غړو په 2 اکتوبر په میاوالی، بهاولپور او فیصل آباد کې د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د جیل نه در خوشي کولو لپاره د احتجاج کولو اعلان کړی و، خو پولیسو د احتجاج اجازه ورنه کړه. یاد ګوند په 14 اکتوبر د اسلام آباد په ډی چوک کې د لاریون اعلان کړی دی، خو د رسنیو د راپورونو تر مخه د کورنیو چارو وزارت په یوه غونډه کې پریکړه کړې ده چې امنیتي ګامونه به پورته کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې په دې سیمه کې احتجاج وکړي، ځکه چې ډی چوک پارلیمان، سپریم کورټ، د صدر او وزیر اعظم کورونو او نورو مهمو دفترونو ته نږدې دی. بل د ملایشیا وزیر اعظم انور ابراهیم هم د پاکستان په درې ورځنۍ دوره راغلی دی. د دې نه علاوه په 15 او 16 اکتوبر په اسلام آباد کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن سرمشریزه کیږي. تر دې وړاندې په 8 ستمبر د اسلام آباد سره نږدې په سنگجانی کې او په 28 ستمبر په لاهور کې او په 23 ستمبر په پنډای کې د تحریک انصاف د جلسو په مهال حکومت ټولې لارې تړلې وې او خلکو ته یو ځای نه بل ځای ته په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې وې. بله، تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې واکدار ګوند دی، چېرته چې د خیبر په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د 11 اکتوبر د جرګې په ځای پولیسو دوه ځله برید کړی دی. د هغوی تموان او نور سامان یې سوځولی دی. په خبر کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی مشال رډیو ته وویل چې واکداران سیاسي اختلاف زغملو ته تیار نه دي.
ډیره د افسوس خبره ده چې بس ټول فاشیزم دی هر طرف نه کنه مطلب لکه کا مرکز کې دی او کا صوبې کې دی زموږ اساسي قانون د دې اجازه ورکړي چې دلته جمهوریت دی داسې د ډیکټیټرشپ نه دی کا یو سړی مطلب د پرمن احتجاج کوي خپل حقوقو لپاره نو هغه بالکل چې دی هغه خپل د حق استعمالولی شي دی ریاست او دی حکومتونو دا تشدد دود تقریبا 13-15 کال نه استعمالوي او دوه په یو ایم کې څوک تشدد استعمالي کړی او پورا یو ملک عزت بیل شو
دا خبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر سیف رسنوی ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو خلاف ګامونه د مرکزی حکومت په وینا پورته شوې دي خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک کریم مشال رډیو ته ویل چې پولیس د صوبایي حکومت په امر کار کوي تحریک انصاف په خپل احتجاج او لاریون کوي خو بل چاته دا حق نه ورکوي
د پاکستان تحریک انصاف چې کوم احتجاج دی هغه صرف او صرف د عمران خان د جیل نه راوستلو لپاره په نظر راځي حالانکه خپل صوبه کې تاسو کتل په خیبر ایجنسی کې 13 ورځې چې کوم د پښتون تحفظ موومنت چې دا غي چې کوم غونډه د پاغي باندې شیلنګ شوه باقاعده هوایي ډزې پیښې وې دي د غوي کمپونه سوزول شوې دي نو دا دوه مخیزه پالیسی ده د هغه چې یو طرف ته په خپل صوبه کې او په خپل ځای کې چې کله کم ځای کې د غوي حکومت ته نه هلته غوي د احتجاج بالکل نزغمي او په سرخار اسلام آباد هلته غوي د خپل احتجاج خپل حق ګڼي او په دې ټولو معاملاتو کې د ملک نقصان روان دي
مرکزی حکومت سمو د وړاندې په اسلام آباد کې د پر امن جلسو د پر یو قانون هم جوړ کړو چې تر مخه باید په یو ټاکلي ځای کې سیاسي کلتوري او ټولنیز غونډې وشي او د عام اولسته پر لارې و نه تړل شي خو د دې باوجود د هر احتجاج او جلسې په محل د اسلام آباد او پنډي ټولې لارې تړل کیږي او خلکو ته تګ راتګ ګران وي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د ترهګرې د مخنیوي ادارې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې سږ کال 422 بریدونه ترسره شوي دي چې پکې ګڼ شمېر پولیسان او وسلوال وژل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي د دې تر شا څه دي معلومات د شبیر احمد جان پر راپور کې
دا پاکستان سرکاری خبری ایجنسی ای پی پی دا سی ٹی ڈی دا رپورٹ پاک لے لکی چی پا کال 2023 کے تردے دما خیبر پختونخوا کے سلور سوا 92 ترہگر پیخو او بریدونو کے دا سلو نسیوا پولیس والا ملشی وی دی سی ٹی ڈی وائی دا وصلوال پرزد دا قبائلی زلو پا شمل ٹول صبح کے شوی عملیاتو کے 200 نا زیاد وصلوال دوی وجلی چی پا کے اتا مهم کمانڈران هم شامل دی او شپک سو نسیوا نیولی دی او بتا غ نیولی شوی کے هم سور لس حقا وصلوال دی چی دا سر قیمتون اخود شوی وو دا رپورٹ تر مخه 200 سیوا ټارګټ اپریشن یا هدفي عملیات شوی دی دا چې د سمو دی د دمه ورستو یو وار بیا په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرې پیخي زیات شوی دی نو لتون سکی دی شي نو په خبر کې د هم نیوز مشر یا بیرو چیف طارق وحید وای چې خو کو د ترهګرې په ضد د حکومت او د ادارو ترمنځ هم غږی نخکاری نو بل خو په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت چې د پاکستان تحریک انصاف ته او د صوبا د ترهګرې د ټولو زیات اغیزمند ده د ترهګرې په ضد دوی ښکارا پالیسی نخپلوي
موږ چرا د نوې چپی د مخنیوي لپاره د ادارو د سکیورټی فورسز د پولیس او نور سیګمنټ ایجنسی د اداري د دای په مینس کې هغه شان کوارډینیشن نشته څنګه چې داوا کیږي پولیس په خپل حساب باندې لګیا دی فوج د خپل حساب باندې لګیا دی او سیګمنټ ایجنسی د اداري په خپل حساب باندې لګیا دی بل کوم غټه مسله چې کوم په سیاسي توګه باندې راپی خراغه دار چې په یو لسو کالونه په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی حکومت ته او پی ټی آی هغه جماعت ته چې هغه د ٹی ٹی پی لپاره د طالبان لپاره هغه یو نرمه ګوښه پزله کې لري د جنگ اونرشپ چې کوم دی هغه مخه تا ناراضي مونږ وکتل چې په تاریخ کې اول ځل باندې پولیس والا روتل هغه چې کوم دی درنه ورکړه دی په شابانې محرکات هم دغه دي چې د صوبایي حکومت پالیسی چې کوم دی هغه د ترګری د مخنیوي لپاره هغه شانتي کلا او مخه تا ناراضي
دا چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د وسلوالو سره د مذاکرات او بیا د پوز لخوا په لزګونو عملیاتو باوجود هم خیبر پښتونخوا کې ولی امن ورځ تر بل خرابېږي نو نوموړي جاتوي چې یو خو د هیواد دننه اسباب دي او بل د هواد بهر هغه دا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته هلته کې ناس پاکستانی طالبانو ډاډ بومو او زیاتره کاروانی د هلته نه کیږي
د شک نشته چې د جړلې په 2021 کې کله چې په افغانستان کې د طالبانو کنټرول راغی او دا غي نه پس د ٹی ٹی پی په شکل کې یو بل غټ چیلنج هغه پاکستانی حکومت او په خصوصي توګه باندې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته راپیښ شو خو زه دا ګړم چې راتل چې په یو معاملې کې بارډر شامل شي وسره وسره نور حکومتونه نور ملکونه شامل شي نو دا مسله بیا د مقامی نه اوزی او د یو بین الاقوامی مسله شي او چې کله بین الاقوامی مسله شي نو بیا پای کې نه صرف پولیس بلکې وزارت داخله وزارت خارجه زمنګ فوج زمنګ سکیورټي انټيليجنس یعنی چې کوم دي پاغي باندې هم د ذمہداري نه راځي چې اغا د کراس بارډر چې کوم ترګری چپی راځي دا غي مخنیوي وکي
دا چې خیبر پختونخوا حکومت پدې بابله سکوي یا کړنلار لري نو صوبه حکومت وایان بیرستر محمد علی سیف د 200 رابطو باوجود خبر کول نه ډډه وکړه خو بیا د پاکستان تحریک انصاف د پیښور نه په دریم وار صوبایي سملی غړي فضل الله وای چې کله هم مرکز او پوسټ دوی ته د وسایلو سره سره واک ورکړي نو تیر وختونو کې دوی امن پر ځای کړي دي او وای دا په دوی تور دي چې ګنې دوی ښکارا تګلار نه لري دوی وای د پولیس د هغه غاړه تر هغري کیږي او پولیس د دوی په قابو کې نه دي
هم بار بار دا وایو چې دا د شګر ماده مطالبهو کا شکر ته تمویل چې دا راو وړا چې کوم کیر دي هغه ته موږ وورو چې دا څوک دې د کمزره غره پکما څخه چې خاردار تار لګې دلې دي باړ لګې دلې دي سرحدونه سیل دي د یو څو زدانو مشرانو د وجې نه پاکستان یک تنها زما سر هوتش مسایل دي ځان دې ماده مرکز نه راکې پولیس باندې زه څوک هم بارډر خو زما انډر ته تماله بارډر راکا زما انډر کا زه بیا ګورم چې څنګه ترېم کالې اترې باندې کنه ډرون اٹیکو د تما کې وی سکونو دی وی طالبان موږ ورته لې چې کوم دي طالبان دیوال شاته دي موږ دا کار کو چې څوک دی راشي چې ورته خبرې وکړو هغه باندې زما مشر باندې طالبان خان نوم کې مرکزی حکومت د غلط پالیسیانو په وجه باندې یو ځل بیا بند شي کوم دي په دغه سایډ باندې روان دي
دا دونه چې 3 جون میاشت کې د پاکستان مرکزی حکومت او پوز په شریکا په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د عدم استحکام په نوم د پوزي عملیاتو پریکړه کړې د کمله لپاره چې فوج 75 روپے فند هم وختلو چې پکې 40 روپے اگست میاشت کې وته منظور کړی شوی دی او دا عملیات وخت په وخت په بلوچستان او د قبایلی ضلعو په شمول خیبر پختونخوا نور سیمو کې هم دوامدار دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوردونکو په شمالي وزیرستان کې د اتمانزو جرګې خپل احتجاج لا دوام ورکړی دی د سپتمبر له 13 نیټې راهیسې د بنو غلام خان لار تړلې ده بل خو انتظامی چارواکي وایي چې د دوی دغه اقدام په سرکاري چارو کې مداخلت ته تفصیل عمر وزیر راکړي
شمالی وزیرستان کې د اوتمنځای جرګې لخوا سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه احتجاج د سپتمبر 13 نه دوام لري دوی د بنو غلام خان سړک د شروع ورځې نه تړلې او وزیرستان کې ټولو سرکاري دفترونو بندولو او دوی سره احتجاج کې د ګډون کولو اعلان یې کړی جرګې مشران وایي چې حکومت په وار وار د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړي خو عملي نشو نو بیرته په احتجاج کولو مجبور شي د جرګې یو مشر او ګډونوال ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې وزیرستان ته غزیدلې سړک یې تړلې شخصي تعلیمي ادارې یې هم تړلې د سرکاري دفترونو د بندولو اعلان یې کړی خو لا بند شوې نه دي نن دا غې لپاره میرام شاه کې راغونډي امن د ټولو ضرورت دی سو ټول خلک دې ورسره غږ بدرګه کړي
دا یو نیم کوټه فصل ده چې په یو نیم کوټه مشر حکومت یو ډراپ والا کړا ده د امن چې کیندو د ښې د میر پښتنه وي کو په هغه شې د حکومت ناکام ده امن غوري په د خپل خورا باندې میر غوري چې د میر سکول بچا د میر سره د امن پر ځای شې ملګر راشي د صحت کیم ډپارټمنټ کا ټول یو محکمه یا د شمشه چې په شې لړایو د عوامو خدمت وکړو د ټولې ادارې باندې میر راځه تر هغه چې تاسو میر سره د د امن پر ځای شي ملګری شي سا او خپل ادارې ته چټي ورګي سا چې کله تاسو ته امن د سار ملاو شي د ان شاء الله تعالی د مسکولا چې موټر ادارې به پېښه شي
دا یو سوال په جواب کې چې اوتمنځای جرګې وړاندې سوزل اعلان هم کړي چې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول او مطمئن دي نو بیا ولې احتجاج پیل کړي دوی وویل چې حکومت ډاډ ورکړي خو عملي کړي نه دي تر سوچ د امنیت ټینګښت نه مطمئن نه وي احتجاج ته دوام ورکوي
پښتون او قبایل خو داخله کیږي د هر چا په خبره باندې اعتماد کیږي نو همیشه میځو تر چې کیمې وډې شنه دي حدود د تنظیم زاور دی چې میر بدامنی په سترګې ویني چې د فوج په شکل شه دو او چې فوج یې نه وځي میر بدامنی یو ویني چې میر نه د سترګې به میر ویني چې میر نه بدامنی لرلا په هر څو رات باندې وی میر د امن کې جاري کی یقین اکی اوس کوي چې میر ستاسو د امن راشي چې میر سکور سکور د مو تعلیم د مو صحت د مو زراعت د مو ژوند
د اوتمنځای جرګې احتجاج او سرکاري دفترونو سکولونو کالجونو تړلو اعلان په جواب کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم ټولو سرکاري محکمو ته یو خط لیږلې او دغه جرګې دغه اقدام یې ترهګر عمل بللی وو نوموړي ویلي ول چې د جرګې اعلان د دوی د غوښتنو سره سمون نه خوري، سرکاري چارو کې لسوهنه کوي او د سیمې د نامنۍ سبب ګرځي. مرستیال کمیشنر نرمشال ریډیو ته وویل چې د ټولو سرکاري دفترونو انتظامی او امنیتی چارواکو دوره کړې، سرکاري چارې روانې دي، چاته اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د دپوینا د سیمې د امنیت لپاره فوج، حکومت او پولیس شپه ورځ په هڅه کې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو تو وگی زمگا خبرون په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم من اور دې شیل ته زمنګ د همکارانو ویډیو غان یو زنګړی راپورونه هم قتل او لستل شي. د دې سره د روان خبرونې نیمه رسیدلیو د دې وخت مهم خبرونه. دا پختون ژغورن غورزنګ غړي وایي چې نن ماسپخینه په جمرود کې یو وار بیا خپل پندالونه لګولي او خیمه پورته کړې دي. پرون پولیسو په غکیم کې په موجودو کسانو اوخ کې بیاون کې ګیس کارولې وو او خیمه ویجاړې کړې وې. د خیبر پختونخوا د روغتیا خزینه کارکونکو نن په پیښور کې د خپل ملازمتونو د پخولو او تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي پرلت پیل کړی دی. مظاهره چاند د صوبایي اسمبلی مخې ته راغونډ شوی وو. صوبایي حکومت د روغتیا د خزینه کارکونکو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د روغتیا په څانګه کې یو شمېر اصلاحات روان دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځي جرګې نن په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. مظاهره چاند د سپتمبر له دیرشمې احتجاج پیل کړی دی او د بنو غلام خان لارې تړلې ده. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وایي چې د دوی دغه اقدام په سیاسي چارو کې مداخلت دی او چاته به قانون په لاسو کې د اخستو اجازه نه ورکوي. سبا په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه را جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا لسو هیوادونو استازي برخه اخلي. د روسیې په ګډون د ماسکو د فارمیټ یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. او د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې بیګا شپې په بیروت کې په یو اپارتمان د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. دا کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنز دا شل اوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن د اکتوبر په درې منېټا په متحده عربی اماراتو کې پیل شوه. اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې یو شمېر سیمیزه او نړیوالو چارو ترازو د روس او پاکستان کمپنیو هغه تجارتی لوزنامې لاسلیک کړي چې لمخه به بارټر ټریډ یا جنس په جنس سوداګری کیږي. دغه تړونونه د دوړو هیوادونو د سوداګرو او چارواکو په ماسکو کې کړی دي. بارټر ټریډ کې سوداګر له یو بل سره شیان تبادله کوي او د پیسو د ورکړې راکړې ضرورت پکې پاتې نه وي. ځینې کارپوهان دا طریقه زړه او په شاتګ بولي، خو ځینې نورې په روس د نړیوالو بندیزونو له وجې د پاکستان لپاره ګټوره ګڼي. په دغه اړه له اسلام آباد راشد خټک تفصیل راکړي.
د پاکستان او روس د زرعي حاصلاتو کمپنیانو د جنس په بدل کې د جنس یا د مال په بدل کې د مال یعنی د بارټر ټریډ په اړه لوزنامه کړی دی. د روس خبری اژانس تاس د یو خبر تر مخه دغه لوزنامه په ماسکو کې په لومړی اکتوبر وشوې چې تر مخه به روسی کمپنی استار ته اګرو ټریډنګ 6000 ټنه چڼې پاکستانی کمپنی مسکی اینڈ فیمٹی ټریډنګ ته ورکوي او هغه به په بدل کې 6000 ټنه وریجې ورکوي. د یو بل لوزنامه تر مخه به استار ته 15000 ټنه چڼې او 10000 ټنه دال ورکوي او په بدل کې به پاکستانی شرکت 15000 ټنه کینوان او 10000 ټنه الوګان ورکوي. دا لوزنامې په ماسکو کې د پاکستان او روس ترمنځ د سرمایه‌کارۍ فورم د غونډې په محل وشوې. د پاکستان د نشکرۍ او سرمایه‌کارۍ وزیر عبدالعلیم خان په مشرۍ کې شپېتو کمپنیانو په دې غونډه کې ګډون وکړو. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې نور نړۍ په ډالرو کې تجارت کوي، خو په روس ته یوکرین د جنگ له وجې بندیزونه لګېدلې دي او د پاکستان سره د ډالرو کمای دی ځکه دوی بارټر ټریډ کوي.
یو خدا دا چې پاکستان فی الحال فارن ایکسچینج د کمی ښکار دی، نو پاکستان که فرض که بارټر ټریډ کیږي نو په بارټر ټریډ کې یو دا دغه کیږي چې مونږه د ډالر د ملک نه بار ځي او نه ملک ته راځي، یعنی صرف هغه اجناس یا جنس چې کوم هغه ځي راځي، نو داغې نه دا وشي چې فائده دواړو ملکونو ته ده. دا یو وړه خیزه نه ده، یوازې کینوان نه دي یا یوازې وریج نه دي، ټیکسټایل هم یو داسې شعبه شته چې پای کې پاکستان ډېر څه د روس د مارکیټ نه یو طور کولی شي او داغونه سه ټکنالوژي هم غسته شي د دې په بدل کې.
په ماسکو کې د سرمایه کاری فورم د غونډې پرانسته د پاکستان سفیر خالد جمالی او د روس لوړپوړو چرواکو وکړه. په روس کې د پاکستان د سفارت لخوا په جاري شوی بیان کې ویل شوی چې دا لومړی ځل دی چې د روس او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره داسې مهمه غونډه وشوه. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د روس طرف په تجارت کې لیټر آف کریډیټ یا ایل سی یعنی د بینک لخوا ورکړل شوې تصدیقنامه کې ډېرې ستونزې وې او پیسې به په خپل وخت اړوند خواو ته نه رسېدې، ځکه د دواړو هیوادونو حکومتونو د دې حل د بارټر ټریډ په شکل کې راوویستو.
وی دا فیصلو کا پرائم منسٹر لیول باندې چر دی حل دادے چ کہ ایل سی نکو لاوی گی نو خد چ مونگا بیا مال پ مال خرصول کا زبا دی یو خاص قیمت او لگو ما د خپل کینو نو د اومغه مر قیمت بز تا نا دال واخلم نو چ ز دال دل ترور ما نو کینو خو ما تا درو لګو خو ز اغه دال ب خپل مارکیټ نو زبا اغه خرص کم نو زبا خپل پیسې ریکور کم.
د سرمایه کرای په غونډه کې د روس د صنعت زراعت او خزانه د وزارتونو د چرواکو نه علاوه د روس د صدراتو مرکز فیډرل چیمبر ماسکو چیمبر او دروسی بینکونو شپتو نمائندگانو هم گډون وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لیډو دغه اوریدونکو، ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځي. یادې ادارې په حکومتونو او ریاستي ادارو غږ کړی دی چې په هیواد کې د تشدد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تېره بیا په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. څېړونکي وایي که حکومت او اولس امنیت او عدم تشدد په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي نو ډېر ژر به د تشدد په پیښو کې کمی ولیدل شي. په دغه اړه باندې تفصیل د انیسا اجمل په راپور کې.
د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش ویلي چې د هند د ازادۍ تحریک مشر مهاتما ګاندی باور درلودو چې عدم تشدد د هرې وسلې څخه زیات ځواکمن دی، نو راځي چې د دغې سوچ پر مخ وړلو لپاره ادارې جوړې کړو. د 2000 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اکتوبر دویمه ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وګرځول شوه چې په دې ورځ د هند خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفې سالار مهاتما ګاندی زیږیدلې وو. نوموړي د عام پوهاوي له لارې د سولې، زغم، تفاهم او عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي کلتور عامولو او خوندي کول لپاره مبارزه کوله. په پښتنو کې باچا خان هم د عدم تشدد د فلسفې سالار یادیږي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په پاکستان او په تېره بیا په خیبر پښتونخوا کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. څېړونکي ډاکټر سویل خان چې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه یې پیچدي کړې ده، د اکتوبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل
زمونږ عام وګړي خپلې مسلې حل کول غواړي، نو هغې هم په یو ډېر لنډه لاره باندې حل کول غواړي. دا غیر وجنا اوی په تشدد نه کار اخلي. تاسو استاد وګورئ، تاسو معلم وګورئ، تاسو مولا وګورئ، اغي که په ماشومانو باندې زده کړې کوي نو اغي بجے د دې چې د ماشوم هغه ارتقایي عمل زده کړې چې اغي په صبر وکي، اغي د سزا نه کار والی د چکی نه کار وای. ریاستي عمل لارې تاسو وګورئ نو ریاست چې دی هغه چرې هم امنیت د پارا یا د عدم تشدد د پارا ګامونه نه پورته کوي، ځکه چې دی اغري چونکی بنیادی کار چې دی د جنگ اقتصاد دی، اغي پیسې په دی ګټي، نو دی اغي لاندې اثرات راځي. بیا تاسو تعلیمي نظام وګورئ چې په نصاب کې د امن، د امنیت، د امن تشدد سبقونه نشته.
په اسلام آباد کې دوه څېړنیزو ادارو، د پاکستان شخړو مطالعاتو مرکز او د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز، د هیواد امنیتي حالاتو په اړه رپورټونه خپره کړي دي. د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز تر مخه سه کال په پاکستان کې یوازې په سپتمبر کې وو ویا بریدونه شوي دي چې پکې وسل ویخت په خیبر پختونخوا کې شوي دي. دغه سي سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز یا د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دي چې په جولای، اگست او سپتمبر کې په پاکستان کې
تشدد درې سوه اتیشت بیلابیلې پیښې شوې دي چې پکې اووه سوه دویشت کسان وژل شوي دي. په پېښور پوهنتون کې د سولې مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی بیا ویلي چې ریاست باید ځوانانو ته د هنر او علم له لارې دا روزنه ورکړي چې خپل اهداف د تشدد بغیر ترلاسه کړي او د خپلې رایې اظهار او د تنقید کولو سمه طریقه زده کړي.
انسانیت تر اوسه د خپل ژوند د ابتدا نه په دنیا کې د تشدد رد، د عدم تشدد او د وحشت رد، د عدم وحشت پلار مندل دی. د بده مرغه د دې روانې صدۍ دوه لسیزې دغه سبق د ټکنالوژي د راتلو نه بعد هیر کړی دی. په دنیا کې بالعموم او د پاکستان په خیبر پختونخوا کې بالخصوص ضرورت دی چې مونږ نوی نسل ته، زلمی کل ته، د علم او د هنر لارې پرانیزو چې د هغې سره د هغې وسط نظر راشي او د عدم تشدد په لار د خپل اهدافو او د خپل نظریې دپاره د دلیل او د منطق د لارې سفر جاری وساتي. په دې کې ډیره مهمه ده چې ریاست د دغه ابتدا وکړي.
په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو ترڅنګ د کورنی تشدد، مذهب سپکاوي په تور وژنې، په ښځو ماشومانو نرخصیانو د تشدد هم بیلابیلې پیښې مخې ته راځي. په ګومل پوهنتون کې استاد طارق خان چې په عدم تشدد یې څېړنه هم کړې ده وایي کله نصاب د کرکې مضمونونه لرې کړل شي، مذهبي عالمان او ریاستي ادارې خپلې ذمهوارې په سمه توګه پوره کړي او دغسې قوانین عملي شي، نو تر ډېره د تشدد پېښې کمېدای شي.
تر ټولو مهم څیز چې دی زمونږ نصاب، آیا مونږ په دې نصاب کې داسې څیزونه ضرور لرو چې هغه په تشدد باندې ولاړ دي؟ لکه مثال دې کې مذهبي او فرقیز منافرت والا څیزونه شته چې کرکه رامنځته کوي. دا تاسو وګورئ د دې کتابونو کې د ښځې ذات په حواله باندې انتهایي دلته کوم تاریخ دی، هغه ولاړ دی په دغه باندې، پلار واقعي باندې ولاړ دی، په نر واقعي باندې ولاړ دی. نو دغه چې کوم دی دا پخپله یو متشدد ټولنه رامنځته کوي. بیا زمونږ چې نورې کمې ادارې دي، دې کې زمونږ ممبر کردار ادا کولی شي، مولای صاحب کردار ادا کولی شي، دې کې زمونږ سیاسي او مدني خلک چې کوم دی کردار ادا کولی شي.
ملګری ملتونه وایي چې د عدم تشدد اصولونه دا دي چې د ټولنیز یا سیاسي بدلون د ترلاسه کولو لپاره باید په چا تشدد ونه کړل شي. دا ډول ټولنیزه مبارزه چې اکثره د عادي خلکو سیاست په توګه هم یادیږي، د ټولنیز انصاف لپاره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خپله کړل شوې ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې له هېواده د تشدد پیښو مخنیوي لپاره مختلف اقدامات کوي. حکومت د جون په 28مه اعلان کړی و چې په هیواد کې د سخت دریځ او ترګری ضد به د اسمه استحکام په نوم عملیات پیلوي. د دې ترڅنګ چارواکو دا هم ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره قوانین هم جوړ کړي دي او وایي چې د عملي کول لپاره د پوهاوي ترڅنګ مختلف اقدامات کوي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ پخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور دونکو په کوټه کې د مورنیو ژبو په اړه د ورځنی نړیوال کانفرنس پیل شو چې په کې بعد د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو ترڅنګ د نړۍ د مشهورو یونیورسيټانو ژبپوهان، د ادبیاتو او پرمختیا د چارې شنون کی برخه اخلي او خپل تحقیقي مقاله به وړاندې کړي. د دې کانفرنس تابع پاکستان کې د ژبو د ودې لپاره کار کوونکي ادارې پاکستان لینګویسټک اسوسیشن کړی دی. په دغه اړه تفصیل له کوټه نه زموږ خبریال ایوب ترین راغی.
په پاکستان کې د ژبو د ودې پرمختیا لپاره کارکونکو ادارې لنګوستیک اسوسیشن اف پاکستان تر سوري لاندې دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن په کوټه کې پیل شو. په دې کانفرنس کې د اویو څخه زیات لیکوالان او د ژبې کارپوهان نه یوازې برخه اخلي، بلکې ډېری لیکوالان او ژبپوهان به د ویبنار یا آنلاین د لارې دې کانفرنس ته مقاله وړاندې کوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون د ژبو د څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب اول چې دا اول ځل دی چې په بلوچستان کې د انګریزي ترڅنګ د پښتو بلوچي براوي سره سره د نورو ژبو په اړه به په دې کانفرنس کې د لسانیاتو ترڅنګ د ادبیاتو خبره کیږي.
په دې کې به دا نورې ژبې هم لکه پښتو، براوي، بلوچي، اردو دغو ژبو په حواله به محققین خپل تحقیق چې دی دلته شریکوي، هغه که په لینګویسټیک سایټ کې وي، یعنې په لسانیاتو کې، په ژبپوهنه کې او که په ادبیاتو کې. په دې کانفرنس کې به د ژبې په حواله پر دې باندې خبره کیږي چې ژبې پرمختګ څنګه کوي، ژبې مري څنګه، او د ژبو دغه ټکي چې کوم دي، دغه الفاظ چې کوم دي، دا معنا څنګه شندي، دا د دې د معنویت راز چیش دی. په لټرچر کې د کم کردار دی، د ژبې په ادبیاتو کې کم کردار دی. پر دې به مختلف محققین خپل نظرونه چې دي هغه ته موږ سره وړاندې کوي. په دې کې د امریکا سه، د جاپان سه، د استرالیا سه مقررین یا محققین پکې شامل دي.
د خان عبدالولی خان پوهنتون مردان د پښتو څانګې مشر ډاکټر ظفر بخشالی راته وویل چې په دې وروستیو کې د پښتو ژبې لپاره زیات کار شوی دی.
زما په خیال زه په دې دعوت دعوت سره وایم پښتو ژبې په حواله که زه وایم چې دونه کار به په نورو ژبو کې نه شي، لکه څومره چې په پښتو ژبه کې تر دې وخت کې تر دې نو موږ سره دوه سوه پنځه اتیا پورې دا پیجي ډاکتران دي، درې سوه او څه د پاسه دا موږ سره چې تر دې نو د ایم فیل سندي تحقیقونه په دې باندې شوي دي چې هغه بېلابېلو پوهنتونونو په دې باندې سندي کارونه کړي دي. په دې کې د پښتو ژبو باندې یو شمېر څېړنې هغه په شخصیاتو باندې هم شوي دي او ورسره په ادب باندې هم شوي دي، په شجرو باندې هم شوي دي. یعنې مطلب دا چې د پښتو ژبې د پرمختګ او د نورو ژبو سره په پرتلیز ډول باندې هم چې کوم دینو په بېلابېلو عنواناتو باندې کوم دینو ښځینه او نارینه لیکوالان چې کوم دی په دې باندې سندي کار کړی دي.
او خپله په چارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر فقیر محمد وایي چې ژبې تر هغه وخته پورې ژوندۍ پاتې کېدلی شي کله چې دا د نصاب او روزګار برخه وي.
زمون سره په پښتونخوا کې اووه دېرش ژبې ویلې کېږي. هغې کې داسې ژبې دي چې هغه لکه مونږ سره په سوات کې دلته کې توروالي ده، په دغه کې ګوري ده، کالام کې بیا یا دلته نږدې نورې ژبې دي یا ستاسو په سیمه کې. نو هغه ژبو کې مسله دا ده ډېر چاپېره خلک چې دي نو چې سپي ته ماشوم ځي نو هم هغه پښتو ژبه وایي او بیا بازار ته راوځي د اقتصاد ژبه شي در بازار کې هغه هم پښتو ده. نو خلکو نه خپله ژبه مکمل هېره شوې ده ځکه چې ژبه ټولنیز عمل دی. نو چې ټولنیز عمل دی نو هغه په ټولنه کې ویلې کېږي نه دا نور ژبې خو مضبوطې دي او کمزوري که نه نو هغه خلکو نه هغه ژبه بیا وړو نه خو بېخي رهي او مشرانو ته هم ډېره کمه یادېږي که نه. دغه وجه ده بیا په دې کې د نورو نورو ژبو د لفظونو لکه چونکې دوی خو نصاب وینه کتاب وینه نو هغه خو لیدل کېږي نه.
خو د ملکنډ پوهنتون د پښتو څانګې مشر علي خیل دریاب زیاته کړه چې دا ډول نړیوال کانفرنسونه د ژبو په پرمختیا او خوندي ساتلو کې مهم کردار لوبوي.
د دې د ارزښت او قیمت نسوک انکار نشي کولی، دا مسلم دی. په داسې ډول کانفرنسونو کې د مختلفو سوچونو خلک یو ځای ته راجمع کېږي. په دغه شان کې لوی لوی عالمان، سکالران، پوهان په کې شرکت کوي. هغوی په بېلابېلو موضوعاتو باندې خپلې لیکنې، مقالې او څېړنې وړاندې کوي. د دغې ویناګانو نه د هغوی چې کوم ریسرچ د هغوی څېړنې نو د هغې نه ډېرې نوې نوې خبرې او معلومات مخې ته راځي. دغه معلومات او دغه نوې خبرې د ژبې او ادب په خبره باندې راځي. داسې کانفرنسونه د دغې لویو سکالرانو، عالمانو یا ریسرچر د هغوی یو ځای ته د راغونډېدو بحث جوړېږي.
د کانفرنس د منتظمینو په خبره چې د پاکستان د لوړو زده کړو د ادارې اهر ایجوکیشن په مالي کومک د دې نړیوال کانفرنس تحقیقي مقالې او وړاندیزونه به په سیمه کې د ژبو د ودې او پرمختیا نوې او ژورې لارې پرانیستي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، 2113 او 15315 پیټا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپګونه تر وو بجو، د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اور دن کو تاسو د مشال ریډیو خبری گڑے اور راضیو بل موضوع تا د خیبر پختونخوا د روغتیا سانګي د موسمیاتی بدلون په انسانی روغتیا د دې د اغیز او د انسانانو لدی سره د بلتیا په نامه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی چې د موسمیاتی بدلون لوجې انسانان لډیرو ناروغیو سره مخ کیدی شي چې په نتیجه کې ماشومان او د زیاتو مرکزان ډیر اغیزمن کیدی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د روغتیا چارواکي وایي چې د موسمیاتی بدلون د اغیز د مخنیوي لپاره د یوې څانګې جوړولو پریکړه کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د موسمیاتی بدلون له کبله په ټایفاید، هیزا او نورو بیمارو کې هم زیاتوالی راغلی دی. تفصیل خالدہ نیاز راکی.
د صحت ماهر ډاکټر عادل ظریف چې د یاد راپور سفارښتو برخه هم پات شوې ده، مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د دې راپور مقصد د موسمیاتی بدلون صحت باندې اثراتو نه خبرتیا او د دې لپاره ګامونه پورته کول دي. ډاکټر عادل ظریف سیاتې موسمیاتی بدلون د وجې د تودوخو سپو کې زیاتواله راشي او دا سپې د اولس او خاص کر د ماشومانو او خزو صحت باندې ډیر بد اغیز پرې باسلې شي.
دی بهر کارونه چې کای خزی په کلو کې ادیتا امدا د ګرمه چې شدت سیوا شي نو هغه بیا د ګرمه ز شدت سره هغه مخنیوي نشي کولای. د ماشومانو او د ضعیف خلکو د خزو خاص طور حمله خزو چې کم دی نو دا غي صحت باندې ډیر بدن غورځي او غي ته نقصان دی وي، خطر له حق وي، دا غي ژوند ته خطر له حق وي. زمو بچي مخ کې نه ډیر کمزور دي، زمو واړه ماشومان 40% سټنټډ دي او ګروته ډیر کمزور او بیا غیتا خوراک نه دواجه نه چې خوراک ورته خنه میلاویږي نو غی بیا ډیر کمزور غټیږي. نو دا دوی ما خبره شو
د ماشومانو د ژغورنی اداري سیف دی چلډرن په 13 اگست ماشومانو په اړه خپل یو راپور جاری کړي چې پکې ویلي د جولای کال 2023 نه جون کال 2024 مینس کې زیاتې ګرمۍ لوجي نړۍ کې 34 او 30 لکه ماشومان متاثر شوي دي. د پیښور امان جنرل هسپتال ډاکټر محمد شهزاد په دې اړه مشال ریډیو ته وی موسمیاتی بدلون تر ټولو زیات د اولس صحت متاثر کړی دی. ډاکټر محمد شهزاد وایي د موسمیاتی بدلون د وجې د هیزي، ټایفاید او نورو بیمارو کې زیاتوالی راغلی دی.
ملیریا، ډینګي چې کوم دا ټمپریچر ډیر کیږي او دا باران دا پیټرن بدل شو نو دې سره چې کوم د دې ماشی دي کنه یا ټکس دي کنه یا نور داسې چې کوم د بیماری د وړو دا توان لري دا کوم ویکټر دي دا هغه د اوسېدو غزي نه هم بدل شو. هغه لاکو تم دا لاړ کوم لاکو کې چې کله دا بیماری به مخکې وي هم نه دا ریسرچ وی سمر هم دا ټمپریچر دی چې ګنده ویبرو سپیشیز نری کوم چې دا هیزا ویبرو کولرا کوم دی کنه نو ردی دا اوسېدو د توان چې ګنده زیاتې
د موسمیاتی بدلون مخنیوي او د اولس صحت باندې د دې اثرات کمولو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته څه کول پکار دي په اړه ډاکټر عادل ظریف وایي
هیلث سیستم کې دا دا چې دا ارلی وارنینګ سیستم دی چې دا پکار دی چې دا بحال شي او بل موږ ته ریکارډ هم پکار دی چې هاسپټل دي هغه دې ریکارډ ساتي چې وی دلته په د ګرمۍ د شدت په وجه سونه خلک راله د ګرمۍ شدت نه سونه خلک مړه شو او سونه خلک چې کم دي دی کې بیمار وو. نو ډاټا سیستم، هیلث سروے سیستم او هیلث انفارمیشن سیستم دا ټول په ډسټرکټس کې په هیلث دې باندې هیلث ډپارټمنټ کار کوي دی لګیا دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت مشیر احتشام علی په 26 سپتمبر پیښور کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي د موسمیاتی بدلون یو حقیقت دی او دې د اولس صحت باندې هم اثرات پرې باسلې دي. احتشام علی په دې موکا اوې د موسمیاتی بدلون د مخنیوي لپاره به یو کلایمیټ سیل جوړولې شي. د زیاته کړې دا راپور کې چې کوم سفارشات وړاندې کړې شوې دي هغې لپاره به کٹلی گامونا پورته کولی شي.
تو یہ کلائمیٹ کے جو اثرات ہمارے ملک
دا کلائمیٹ دا اثرات چکم تاسو زمنگ ملکی گورئی نو د دې حوالے سره بمنگ تدا اسانی وی چې د ڈینگی ملیریا او نورو بیمارو حوالے سره دوی منگ ته معلومات را کوي چې په کومو سیمو کې دا خریدي شي او موږ ته کومو سیمو کې د دې دوایانی د صحت بنیادی مرکزونو ته استول پکار دي. په وخت ګامونو له وجبه منگ او اولستا فائدې ترلاسه کیږي.
د گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په پنځم نمبر دی. طبی پوهان وای امیدوارو خزلا ځان او ماشوم د موسمیاتی بدلون اثراتو نه بچ کولو د پاره پکار دی د اوبو استعمال زیات کړي، نور کې ګرځېدو او کار کولو نه ډډه وکړي او د مناسب خوراک استعمال وکړي. خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د پاکستان بیورو آف سټټیسټکس یا د شماریاتو ادارې د شمیرو تر مخه په هیواد کې د ګرانۍ په شرح کې 6.9% کمی راغلی دی. د یاد ادارې په وینا په ګرانۍ کې دومره لوی کمښت په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان لپاره د 4 اربع ډالرو قرض منظور کړی دی او د اقتصادي چارو پوهان وایي چې له دې سره به د هیواد اقتصادي حالت تر ډېره حده ښه شي. خو پوښتنه دا ده چې عام ولس به د ګرانې او د شیانو د لوړو بیونو کله خلاصیږي. تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې.
د پاکستان حکومت 13 ورځ د پاکستان بیورو آف سټیسټک لخوا ورکړل شوي شمیرو کې ویلي چې په ملک کې ګرانی د ګرانۍ شرحه 6.9% ته راکمه کړې ده، کومه چې په تیرو درې نیمو کالو کې تر ټولو کمه ده. خو خلک د دغه ګرانۍ په اړه څه وایي؟ په پېښور صدر کې د یو څو کسانو سره خبرې کوو.
زمانو میراج دی سیبا دا نن چې ری د چینو 10 روپے چینی نن جی ختلی دی. میل پیک جی نن مخکې بجی ما په 60 روپے غشتو او نن سبا جی میل پیک په 90 روپے ری. نو څنګه جی ګرانی ختمه؟
ډیره مننه. لګ را تخپل لا پورا پیژنګلو غ نامه را تو اخلا.
زما حمزه نوم دی.
حمزه خان، لګ را ته دا وای چې حکومت پاکستان پرون شمیرې ور کړی دی چې ګرانی مونږه 6.9% تر کم کړی دا تاسو
بس چې دا چا جاب وي بس ډیر مشکله خپل جاب کې د کور خرچه پورا کوي او نن سبا بیلونه خو خبرې چې بیلونه اسمان سر تختلې دي او څوک والله بیلونه نشي ازمولن پات پات خنور د کور سامان وغیرہ.
د شنن کو خبره ده عجیبه ده چې درې واړه انډیکیټر یا لاملونه لکه د ګرانۍ کلنۍ کچا، د ګرانۍ کور انفلیشن یا اصلي کچا او د ګرانۍ اوسط نرخونه درې واړه واحد عدد ته راښکته شوی دي. اقتصادی شنون کی وای په ګرانۍ کې کمی به پالیسی جوړونکو ته فرصت پیدا کړي چې په پاکستان کې د لوړې بېوزلۍ او بیکاری په اړه د اقتصاد د بیا ښه کولو لپاره پالیسۍ جوړې کړي. په دغه اړه په پېښور کې صحافي منظور علي مشال ریډیو ته وویل.
نو دا خنخې دي بالکل د معیشت کی بهتری طرف ته اشاره کوي دا شنونه. خو بل طرف چې کم دي اقتصادي ماهرین دا وایي چې دا افراطي زر یا دا مہنگائی چې کم دی مہنگائی کم شوی نه ده. نو هغه مین وجہ دا ده چې 13 بجٹ چې کم وو اوس چې کم ریسنٹلی بجٹ 13 شو دا جون کی، نو هغه کی ډیر زیات ہیوی ډیر درانا ٹیکسونه بوله بولی شو، ډیر زیات شیزونه باندې بکی روز مارا استعمال شیزونه وی. نو هغه شیزونه دا مہنگائی چې کم دی چې کم شره دی هغه کوي لاندې کوزیدو ته نه پرېږدي.
پاکستان د سختو مالی ستونزو سره مخ و او په نږدېو کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د $2 بلیون پور اخستلو پروژه پیل کړه. په تیرو دوو کالو کې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح د 1.5% نه هم پورته تللې وه، کومه چې د ملک په تاریخ کې تر ټولو لوړه د ګرانۍ شرح وه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوي، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول
یو اور یو کوم دا لوګي نه مرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک ان کې پورته کړي کلاشن کو جناړې ساتولې ته هغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.